امینه چې خاوند یې په نشي توکو روږدی دی او د کور بل سرپرست نه لري وایي وروستیو په سرلنیو بارانونو یې د بل په ځمکه جوړه کړې کوچنۍ سرپنا له منځه وړې او دا مهال په بد وضعیت کې ژوند کوي.
چې وبرالې دا باران اوسې سیل راباندې رالی دی، شاخونه مې دا دیوالې چپه سو ته ورته وګورې کلخته وبرالې دغه کور یې واخېستې سرخان اوارو کوچنیان مې ډوډۍ خوړل کلخته سرخان له د اوبو ډک سو ماښام کوچنیان وږي پرېوتله په یو پلار انلی درې واره نور چې سیل رالی بیا به زما پر کور رالی څوک مې نه درلود خدای د پار کېږې مې وویلې چې راس زما پر کور باندې اوبه راغلي راس څوک نه و مسلمانان خپل په ځان پسې ال بیا ځانو یوه واله دی خوړله یوه دی خوړله کور وبو سعد دیوال لړېدلی دا دی معلوم دی د کور فردي مې دا غري ګرځې لندې خشتې دل دلو شو دکې دی یوه ده بارا درې واره چې را باندې راغلی درې واره
د کندهار ښار د څورلسې مناهیې اوسېدونکې ګلڅکه چې کونډه ده او څورلس کلن زوی د کور سرپرستی وایي د بل په کنډواله کور کې د ځان د اوسېدو لپاره کوچنۍ خونه جوړه کړې خو هغه بیا د وروستیو بارانونو له امله د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ ده. دا وایي د ناروغۍ له امله د کار کولو توان نه لري او د ډېرې بېوزلۍ څخه یې اولادونه په وچه ډوډۍ هم ماړه نه دي.
د خپل ورور څوارلس کلنه زوی مې د کور مشر ده، سرپرستی مې د کور خپله کوم. دا مې خونه ده، دا دوه واره کېږي چې اوبه راشي، دا تل بارانو په دغه مکې مې کور اوبه ډک شوی ده. بله مې دغه ځای ده، دا کې مې ګزاره ده دلته کوم. نو بس بېوزلي و لږې وتندې خو مهاته پاسه دي او څوک هم راغلی نه ده چې موږ ته هېڅ دغه ده پوښتنه یې نه ده کړې چې څه حال ده، اوبه وړي یاست که نه یاست. دغه قدر پوښتنه چې نه ده کړې. یو بولک سره له بغیر په غاړې کې دي، خو د ماښام ډوډۍ نه لرم چې واره کوم دوی ته. په میاشتو میاشتو مې علاقه پر دېګ باندې دېګ باندې سو چې دېګ څنګه شي ده. په وچه ډوډۍ مې گزاره ده، وچه ډوډۍ مې اولادونه نه دي ماړه. ما خپل انداده صاحب و د معدې نه جوړې ده، د خواري و د دغه نه چې زه ولاړ سم یو کور کار وکړم او خپل اولادونه په وچه لو.
محمود بیا شپږ میاشتې مخکې د پاکستان څخه کندهار ته پس له ډېرو کلونو کډوالۍ څخه راستون سوی، خو دلته له ډېرې بېوزلۍ سره مخ دی. د ده په خبره سرپنا نه لري چې له امله یې کله یو ځای او کله بل ځای کډه وړي او د بیکاری لامل اولادونه نسی مړولای.
مشکلات مې دغه دی ورور چې ولا که د خوراک ده لرو یا د سرپنا لرو. سرپنا مو د ادبل پرمځ کې پراتی نن مو د دې ځای باري هغه کونجک ته هم باري هغه کونجک ته و برغلی کو خون مو د و بو ډکې دي به وځلی مو زیاته ده چې وام پر وچ روډي خدا غد شلون بي دی و لا وچ روډي د کوشنان څنګه عملی سره ول هغه دې ولیده په دې د دې ولیده مو ځم ویني دا مو ژوندګي ده دا مو دا و بو دي شاو خره باندې سره دي مو سره دا کوم اكو کې سایوان را کوم کور مو ځان نغدی کوم اكو کوم کور مو ځان سره وړو یو بل شی را کوم کور مو ځان سره خو چی خالي راکی لا نوش قبول.
کندهار کې میشت دغه ډول بیوزله کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې له دوی سره پر وخت او لازمی مرستې وکړي. ومغشتل چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د سیمیزو چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د شاوخوا نیم میلیون کډوالو د دایمي استوګنې او تابعیت لپاره طرحه وړاندې کړې ده. په دې طرحه کې هغه کسان شامل دي چې د امریکایي اتباعو میرمنې یا خاوندان وي خو لا یې په امریکا کې د اوسېدو قانوني وضعیت نه وي معلوم. د امریکا ولسمشر دا څوخ نیم میلیون کډوالو ته د دایمي استوګنې او بلاخره تابعیت زمینه برابروي چې زرګونه افغان کډوال لا هم دایمي اقامت نه لري او د خپلو کارتونو او کاري جوازونو د تمدید لپاره ډیر وخت په امریکا کې انتظار باسي. صفی الله سانکسی راپور لري.
د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په داسې یو اقدام سره چې کېدای شي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په یو کال کې ګران تمام شي، د سلګونو زرو بې اسنادو مهاجرینو لپاره د متحدو ایالاتونو د دایمي استوګنې او بالاخره تابعیت د ترلاسه کولو امکان برابر کړ. د دې پلان یو هدف د ښاغلي بایدن د هغې پرېکړې متعادله کول دي چې دوه اونۍ د مخه یې د امریکا په سویلي پولو کې له مهاجرینو سره د ډېر سخت چلند په اړه کړې وه. دې پرېکړې د کډوالو د حقونو د مدافع سازمانونو سربېره د ډېری ډیموکرات وکیلانو نارضایتي پارولې. د سې شنبې په ورځ جون لسمه سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د امریکا حکومت به د امریکایي اتباعو د میرمنو یا خاوندانو یوې ځانګړې ډلې ته اجازه ورکړي چې دامګړی د اوسېدو قانوني وضعیت نامعلومه ده. دوی به بالاخره د دایمي استوګنې او په پای کې د امریکا د تابعیت د ترلاسه کولو جوګه وګرځي. د امریکا د حکومت د لوړ پړو چارواکو په وینا په دې پریکړه کې ښایي شاوخوا نیم میلیون کسان شامل شي. د دې مقرراتو څخه د برخمنېدو اصلي شرایط دا دي چې متقاضیان باید لږ تر لږه لس کاله په متحدو ایالاتو کې پاتې شوي وي او د یو امریکایي تبع سره یې واده کړی وي. که د دوی غوښتنه ومنل شي دا خلک به درې کاله وخت ولري چې د دایمي استوګنې یا ګرین کارت غوښتنه وکړي، د لنډمهاله کار جواز ترلاسه کړي او په دې توګه له هېواده د ایستلو له امکان خوندي شي. په راپور کې د یو امریکایي چارواکي په حواله راغلي شاوخوا 50,000 هغه ماشومان چې امریکایي تابعیت نه لري او مور یا پلار یې له امریکایانو سره واده کړی له دې طرحې برخمنېږي. د متحدو ایالاتونو د ولسمشر نوی پلان ځینو دغو ځوانو کډوالو ته اجازه ورکوي چې د نسبتاً دایمي کار د جواز لپاره غوښتنه ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن داسې وخت امریکایي ادباو هغو میرمنو یا خاوندانو ته چې قانوني وضعیت یې نه دی معلوم د دایمي استوګنې او تابعیت زمینه برابروي چې زرګونه افغان کډوال د دایمي استوګنې او د کار د جواز د ترلاسه کولو له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اکثر د افغانانو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته انتقال شول، خو له ډلې لا هم ګڼ دایمي کار یا دایمي اقامت نه لري او مجبور دي چې هر کال یا دوه کاله وروسته د استوګنې کارتونه له ګڼو اداري مراحلو وروسته نوي کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه پدی خبرونه کی د پخوانیو اخترونو ډول سرنای دی. د اخترونو له سړو او نویو دودونو مخبرو شعر لرو.
لاخو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی. لاخو تیره شوې د ژوندون له تجربې نه یم.
لطوان شاعر اجل احمدی سره شخیدلی یم.
اوس د موبایلونو زمانه ده او رحمتونونه ټول سره جب کې نو ډیره وخت ډیره شاعري شي بس د کار په وخت کې.
که د دې خبرونه تر اخره را سره وي نور مطالب به هم واوري. د اختر په سبا راشه زه به در ووزم تورې سترګې سره لاسونه. سږ کال له افغانانو د اختر سبا یو څه ورک شو. افغانانو په یوه ورځ اختر ونه کړ. اکثر بهر میشتو افغانانو د تیرو کلونو په څیر له سعودي عربستان سره لوی اختر پیل کړ. په افغانستان کې بیا د طالبانو حکومت له سعودي عربستان څخه یوه ورځ وروسته اختر وکړ. طالبانو په یوه اعلامیه کې تر اختر څه باندې اونۍ مخکې وویل چې دوی میاشت همداسې لیدلې ده چې د هغې له مخې دوشنبې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. په خواله رسنیو کې ګڼو انتقاد وکړ چې ولې دود ماته و. جنازه د رډو ته پرالې شولو پیغامونو کې د طالبانو پریکړه غندلې.
ملالی بشر د ذوالحجې په لسمه باندې دا همیشه اختر و، که څه هم امارات کې و، که څه هم دغه کې جمهوریت کې و، که په خلقیت نظام کې و، هر نظام کې و، د عربستان په هوکړه باندې اختر جوړوي. پاکستان طالبان ورشاته کنه دا خوست قیزان ته بسوند جوړ کړی
دی. د افغانستان د اسلامي امارات څخه درې غوښتنې لرم چې آیا د افغانستان اسلامي امارات څنګه د ځانه پوره دی ټول نړۍ باندې اختر شي او د یو ورځ وروسته کوي؟ د آیا د پاکستان قانون دی که د نور نړۍ سده زید کو؟ او بله پوښتنه دغه لرم چې تاسو که چیرې د ځانه پوره یې نو بیا د حاجیان د افغانستان ولې سعودي ته ځي؟ تاسو چیرې سعودي په هغه کول نه کوي د وهابیان دی؟ نو زه بیا دغه زه وایم چې د افغانستان حاجیان بیا ولې هغه ته ځي سعودي ته؟ او بل هغه د تلرم غوښتنه چې لږ د ملت باندې رحم وکړئ. ما په ملت رشخند وایي، ما ملنډ وایي، د ملنډ کار نه دی چې ټول خلک بیوه خوله وي او پنځه تنه راولټېږي د پاچاهي دی په لاس کړي او دی وایي چې نه ده باید موږ چې څه راکنده امر کوو او بس تاسو یې ومنئ. دغه راکنده نه کېږي، لږ د ملت غوښتنه ته هم سر ټیټ کړه، د ملت غوښتنه ومنئ.
د اختر د ورځې د بدلېدو د دود تر څنګ یو بل دود چې په افغانستان کې له نږدې دریو کلونو راهیسې اوسنیو سیاسي چارواکو بندیز پرې لګولی دی موسیقي ده. پخوا به په شمالي ولایتونو کې تر ډېره په اخترونو کې ډول سورنۍ وهل کېده چې د هنرمندانو به له خلکو د خپل هنر اختریزې ډالۍ اخیستې. افغانستان په جنوبی او یو شمیر مرکزی ولایتونو کې به بیا د اخترونو په میلو کې څنګ وهل کېده. څنګ له هم ژوندې دي او ګڼ خلک د میلو ته ورځي او برخه پکې اخلي. لسانګو سره به پخوا ټولونه وهل کېدل، اوس د دې ټولونو غږ غلی شوی. خلکو کې د اختر عام دودونه لکه د اختر پشپه چې یو شمېر نجونې لاسونه سره کوي لا هم په افغانستان کې ژوندی دی. ممکن سږ کال لږ تېر بیر شوی وي، ځکه چې ځینو به یوه ورځ مخکې لاسونه سره کړي وي، خو د طالبانو له امر سره سم اکثریت کسانو په افغانستان کې د یکشنبې پر ورځ اختر ونه کړ، قرباني هم د دوشنبې پر ورځ وکړه. په زړو دودونو دا ور زیات شوی دی چې په اختر کې شارونه چراغان کیږي چې دې ته ګڼ شاریان خوشاله وي. خو په تیرو دریو کلونو کې بیا د شاریانو لپاره منفي اړخ ممکن دا وي چې په شارونو کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې ګڼو ښځو کار کاوه چې اوس بیکاره دي. له دې ډلې یوه هم د کابل اوسیدونکې موسکا ده چې پخوا د بانک ماموره وه. د ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي ستونزو د اختر له لمانځلو بې برخې کړې ده.
خو به مو ډېره اختر ته تیاری نیوله، پردې به مو نوې کړلې، ډېر به مو په شوق په ذوق باندې به مو خرید کوو، خو اوس اقتصادي مشکلات له وجه موږ نشو کولی چې اختر دپاره یو نوی شی، حتی د ماشومان دپاره نوي کالي نشو اخیستی.
د نږدې درې کلونو په ترڅ کې چې په افغانستان کې جبهې جګړې ورک شوې دي، کلیوال په اخترونو کې ډېره برخه اخلي. پخوا به ناامنیو د دوی مخه نیوله چې ښارونو ته په میلو ولاړ شي، یا ښاریان کلیوالو سیمو ته په میلو سفر نه وکړي. اختر د پلنډیو کې ډېرې اشاري شوي دي، لکه چې وایي اختر ته ځکه خوشحالی شم چې مرور جانان به ما پخلا کوینه. همدغه مطلب په یوې بلې لنډۍ کې داسې ځای شوی دی: اختر څومره بختور یې چې دوه یاران یو بل ته غېږې ورکوینه. د اختر نکریزې په یوې لنډۍ کې داسې یاد شوي دي: اختر د هغو مبارک شه چې مورکۍ ورته په لاس نکریزې شتینه. پلوی اختر کې د قربانی غوښم قربه میلمه تشتی، خو په ویلندې کې معشوقه وای د اختر روز د خوشحالي ده، یار می میلمه دی د زړه غوښه ورتشتم. د سنگر زین شیان هم په لندیو کې ارشتي ودی، لکه چې په ویلندې کې وای اختر پټو کوټو کوراغه نمی اوژیشته نه د غاړي تعویزونه. په افغانستان کې چې ډیره واده شپې خويندې او لونی د پلار کوټه ډیر سفر نکوي، په اختر کې ورته زمينه برابرې شي. په یوې لنډۍ کې د هغو کسانو درد چې ورونه نه لري داسې بیان شوی دی: خلک اختر ته خویندې بیایي، بې ورونو خویندې دیوالو ته ناستې وینه. په افغانستان کې دا دود هم شته چې په اختر کې د کوژدنې کورنۍ ته اختری زوړي، خو په ځینو قومونو کې دا رواج نشته چې د نجلۍ کور ته د هلک د کورنۍ لخوا خواړه خواشه یا جامې ورکړي. ګجر هم داسې دي. په کونړ کې د ګجرانو د دې دود تر څنګ د دوی د نورو دودونو په اړه جزئیات په دې راپور کې:
په کونړ کې د ګجرو قوم میشت وګړي وای ډېری کورونه نه لري، د څارویو په ساتلو بوختي، چیرته چې څړځای وي هلته یې خیمې لګولې وي. همدا سرګردانه ژوند او غربت د دې سبب شوی چې په خوښیو کې لږ مصارف وکړي. حاجی عبدالستار ایوبی په کوژدنو ودونو کې د ګجرو د قوم د رواجونو پاړه ازادي راډیو ته وویل:
کوژدې کې گزاره مصارفات کوي، پاغه کې ګډان او سیرلی راوړي، د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دین زیات دا راوړي، او دا لال کې ولیمه برابر کې خپلوانو ته ډوډۍ ورکې. کوژدې کې پخوان یو غړ سردر دی بلو چې هغه ته به پریکون به ورته وینو، پاغه کې به ځان له مالونه لال ول، خو ساغه سیستمونه ختم شوی دی. واده کوي ساده ډوډۍ پخه کې، ساده پروګرام یو خوروای غوخي غنم ډوډۍ زیاتره، کم زینو کې جوار ډوډۍ پکې پخی. هر چه ده لول اندازه تر یو لک افغانی یا سل زر افغانی دو کم تر کم دیر زر افغانی.
خاغل ایوبی وی لکوجده وروستا که چه همچه حلک ده جنه ده لیدلو دیر حدس کبی، خو جنه تریزان پتوی او ده لیدلو وقت نور کبی.
کله چه و گوجر انجلی گوجر حلک سر کوجده شی، نو آن تر واده و نکاح پوری ده یو بل سر بیا لیدل نشی کوله، مطلب انجلی زان ده خپل نامزاد نه دیر پت ساتی. سیده چه زلمه و کوشش که چه خپل نامزاد د وینه، خو هغه نامزاد هغه ته ځان نخ کار کوي.
د ګوجرو په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره خپلوي او مړی ژوندې شریک دی، خو لای هم خپل ژبه، کلتور او دودونه ساتلی دي. عبدالحکیم سجاد راته وویل: د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو نوي کال او یا په نورو ورځو کې د جنې کور ته جوړي او خواړه وړي، خو دوی دا ډول دود نه لري.
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشتو حساب وی یا کلونه پاتې وي. په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کوم دي د ګجرونو علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري، په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي. نو بیا زمونږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته او لږ لږ اوس شروع شوي دي، خو هغه هم داسې تکلفات پکې زیات نه دي، اسانی پکې ده.
عبدالستار ایوبی وایي لکه څنګه چې د ګجرو کار روزګار د څارویو ساتل دي، نو له واده وروسته چې جنۍ د پلار کور ته په او ملاړه شي او بیرته د خسر کور ته ځي، نو پلارنۍ یوه غوا یا دوه وزې ورکوي.
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي، او که غوا نه وه نو بیا یوه یا دوه بیزې ورکوي، تر څو خسرګنۍ په کور کې د انګور خپل مال وي چې هغه بیا خپل زړه یې پیدا کوي چې یاره زما خو مال شته دی، زه بې اقتصاده نه یم.
ګجر وایي پخوا به یې ودونه او د خوښیو نور مراسم په ساس رود ګرمو، خو په افغانستان کې د جنګونو پیل کېدو سره یې ودونه او نور د خوښۍ پروګرامونه ساړه شوي دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د خبرونې په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. مخکې تر دې چې د شاعر اجل احمد زی له شعري تجربې سره تاسو آشنا کړم، د شېبې کې هیڅ غزل لرو چې دوی آزادي رادیو مجلې ته د واتساپ له لارې په خپل شخ راستولی.
لمر نه یم، سپوږمۍ نه یم، اسمان سره نږدې نه یم. لمر نه یم، سپوږمۍ نه یم، اسمان سره نږدې نه یم. زه د دغې ځمکې د ښایست حصه په دې نه یم. ښه ده چې د ظلم په بنیاد باندې ژوند نه کوم، ښه ده چې د ظلم په بنیاد باندې ژوند نه کوم. ښه دی چې د ګل غوندې از خو ته په سجدې نه یم. پام کوه چې ما د جنګ لپاره استعمال نه کړې، پام کوه چې ما د جنګ لپاره استعمال نه کړې. زه خو ګرانه ستا په لاس کې غشی د لیندۍ نه یم. او لا خو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی، لا خو تیره شوې د ژوندون له تجربې نه یم. لا خو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی، لا خو تیره شوې د ژوندون له تجربې نه یم. خامخا چې وژنې پتنګان د خپل ښایست پور، دومره پلوی هم د رڼا د عقیدې نه یم. لمر نه یم، سپوږمۍ نه یم، اسمان سره نږدې نه یم. زه د دغې ځمکې د ښایست حصه په دې نه یم.
شیبې کې څخه په مننني اجل احمد سي ځوان شاعر دی. دی وای چې شاوخوا و کالونه کیږي چې شعر لیکي. اجل احمد سي په ودانیو کې د چت کولان او ډیزاین جوړوي. دا هنر د دوی پر شعر تاثیر کړي. مخکې تر دې چې دا ثواب له دوی تر لاسه کړم، دا به ترې واورو چې څه شي د هڅولې چې شعر ولیکي.
بس دغه و چې ما بفر علاقه ډیره ول شعر شاعرۍ سره کنه.
نو دا علاقه څنګه پیدا شو؟
علاقه دا شو چې البته زمونږ دغه د پښتنو کورنۍ چې دي دغه ټول دغه د شعر شاعرۍ سره زمونږ مورجان آیا پلارجان دوی به ځینې وخت مونږ ته دغه ټپې ویلې. بیا کورنۍ کې مونږ دغسې یو څه خلک وو چې مونږ به ځینې یو نیم شعر اورېده، بیا همداسې مونږ موسیقي اورېدله. بیا زما دغه ناسته ولاړم په دغسې بازاو که مجبور سره وا دا ماحول ما ته بشي داسې د شعر شاعرۍ لپاره جوړ وونو. علت یې همدغه و چې زما سره خپل علاقه هم بیا پیدا شو شعر شاعري مې شروع.
په پیل کې چې د شعرونه لیکل پټول دي او که نه له نورو سره دې وار له واره شریک کړل؟
یو څه وخت لپاره مې له ځان سره ساتل که نه. د لومړي سر شاعري خو داسې وي چې ډېر شېبه څه ډېره اطمینانی نه وي، او که اطمینانی وي که دومره اطمینانی نه بیا د وخت په تېرېدو باندې بیا چې کله زه پوه شم چې دا شعر اوس دومره دی چې مونږ نورو ملګرو سره شریکولی شو، بیا هغه موږ د فکر ملګری چې کوم زمونږ د څنګ ملګری وو پوهېده بیا هم د هغې سره شریکول د هغې په داد باندې بیا الحمدلله تر دې ځایه راورسېد.
یعنی څومره وخت وروسته تر شعر لیکلو تاسو دا جرأت پیدا کړو چې له نورو سره خپل شعر شریک؟
یار تقریبا تر کال وخت به مانه نیولې وي. تر کال پورې زغلې ما وخت زمونږ داسې و چې د ملګرو یو ګروپ و موږ دغه د خپلو ملګرو سره یو بل سره میسج کولې. بیا له کال وروسته بیا دغه ملګرو سره ما په دې میسج کې خپله شاعري شریکه کړې وه. د هغې هغه خوښي چې ما ډېره خوښي څرګنده کړه ما ته ډېر داد راکړ. نو بیا لږ ډاډه شوم په دې خاطر بیا بیخي ټولو ملګرو سره شریکوله.
کله چې تاسو ډاډ ترلاسه کړو او له هغه وروسته چې مو کوم شعرونه لیکلي دي یا کوم شعر مو لیکلی دی داسې به تلوسه درته پیدا نه شوه چې ډېر ژر د خپل شعر له خپلو ملګرو سره شریک کړي؟
تلوسه هو او دغه ټینګار هم زما د ملګرو وو چې مطلب شعر د شریک کړه ملګرو سره. ممکن تا ته به داسې ډېری ملګري ډېری لوستونکي شته چې تا ته به ډېر ښې نظریې درکړي ستا به ډېرو نوو شیانو ته فکر کړي که نه. نو ما ته همدغه نظریو په خاطر باندې زه اوس هم کله په فیسبوک کې مطلب شیر پوسټ کوم دا اوس هم زه د نوو نظریو د نوو سپارښتنو په تمه یم چې ما ته به زموږ مشران کوي یا به هغه استادان چې زموږ شعر لولي هغه پوهه ملګري زموږ شعر لولي موږ ته به نوي سپارښتنې کوي. د همدغه سپارښتنو په بنیاد باندې ما هغه وخت کې شعر پوسټو او له ملګرو سره مې شریکو او هغه د څنګ ملګرو ته به مې اورو او اوس هم دا لړۍ زما جاري ده.
ناقدان وای هنر داسې یو شی دی چې کله انسان بیان کی لاغه وروسته بیا یې هم زړه غواړي چې لکه یو څوک چې چیغه کوي غواړي چې دغه خپل هنر هر چارته وښکاره کړي سراسې وګوره. یعنی دغسې یوه تلوسه درته پیدا شوې وه یو کال وروسته چې مو کله ځینې شعرونه له دوستانو سره شریک کړل؟
بالکل شبر صدا به یوازې ما ته نه دا خو په موږ کې ټولو شاعرانو ته پیدا کېږي چې یار زه باید دا خپل احساسات دا زما زما چې د شعر نوم ورکړی دی دا باید د ټولنه کې خلکو ته وړاندې کړم زه د ټولنې غبرګون وګورم. همدغسې ما سره هم دا تلوسه وه چې خلک څه وایي زما په اړه به خلک څه وایي او د لومړي سرونو خو بیا داسې خبرې وي چې ډېر داسې هغه هنري خبرې او هغه هنري خیالات سړی نه شي راخیست کړی خو بیا هم ما ته خپله وسه پورې خپله وسه کړې وه او د ملګرو سره مې شریکولو تلوسه راسره بالکل دغه د شریکولو وه.
د ملګرو لارښوونې او د ملګرو نظریات چې له تاسو سره د ستاسو د شعر په باره کې شریک کړي دي څه فکر کوئ چې تاسو ته یې ګټه رسولې ده او که نه د ګټې تر څنګ یې تاوان هم رسولی دی؟ ځکه چې په ځینو برخو کې خلک ډېرې بربنډې خبرې غواړي یعنی ډېرې واضح ښکاره هغه د شعر شاته چې کوم سیوری دی ممکن ځینې دوستان هغه ته متوجه نه شي.
شبر صاحب زه الحمدلله په دې باره کښې ډېر بختور یم. ما ته الحمدلله خدای پاک ډېر فعاله ملګري راکړي ما ته ډېر ښې رهنمایان کړي استادان دي او زه ډېر ښه هڅولی یم ډېرو ښو خبرو ته یې هڅولی یم که نه. یعنې ممکن ما نه به یو وخت په شعر کښې داسې یو ګستاخي شوي وي او هغې را ته د اصلاح ګوته نیولې وه چې مطلب نه وي په کار داسې خبرې نه وي په کار یا داسې کار نه وي په کار ځکه چې هغه سر لومړي وختونه وو او زمونږ فکرونه هم خام وو هغه زمونږ تجربې هم خامې وې. نو الحمدلله بیا داسې زما ملګرو ما ته ډېرې ښې رهنمایانې کړي دي او زه ډېر خوښ یم د خپلو ملګرو د خپلو استادانو نه د خپلو مشرانو.
د ملګرو له شفاهي لارښوونو پرته فکر نه کوئ چې د نقد لوستل د پخو شاعرانو د شعرونو لوستل د شعر له پخېدو سره ډېره مرسته کوي؟
شبر صاحب زه خو په دغه مرض له پخوا نه اخته یم کله چې زه شاعر نه وم هم ما دغه مرض درلوده چې د استاد کتاب به بازار ته راغی یا به د کوم ښه شاعر کتاب بازار ته راغی که به د نثر وو که به د شعر وو بس ما به تر هغه پورې به ورته زه ځورېدم تر څو به چې دا ما لاسته را وړی نه زه اوس هم دغه تکلیف لرم چې هر کتاب بازار ته را شي بس زما سره بیا په مزغو کښې نه وو چې دا به زه ځان ته را رسوم او زه به یې دا لولم. نو دا زمونږ لپاره یو خو هغه وي چې خلک زه زده کړې کوي او په یو ځای کښې کښېني پاسي او هلته څه زده کوي. زه په خپله زه یو مسلکي ساختماني کارګر یم زه په ساختمان کښې کار کوم نو زه دغې ته نه وزګارېږم چې چلته کښېنم. نو زما لپاره بیا هغه مکتب هم همدغه کتابونه وو او که ووایم چې پوهنتون هم همدغه کتاب د استادانو لیکل دي چې زه لولم د کار په ساحه کښې یا په کور کښې نو ما سره ډېره مرسته کړې ده شبر صاحب دغه د استادانو کتابونه.
تر اوسه پورې چې تاسو د نورو شعرونه لوستې دي او د پخو شاعرانو شعرونه مو لوستي دي بیا مو وروسته داسې احساس کړی دی چې ستاسو په شعر باندې د دغو پخو شاعرانو د شعر تاثیر پریوت
ډیره وخت دا چې کی لومړی شرونه کې شی برخه بلاته کېده کنه کله چې موږ د یو چا شاعری لوستا بیا به موږ بالکل د ماغه د تاثیر لاندې بیا د وخت په تیرېدو موږ دغه تجربه وشو چې یاره دغه مشکل باید سړی ختم کړي له ځانه کنه اوس زه الحمدلله د هر چا شعر لولم دا ماغه شعر لولم او داسې لولم چې دا ماغه شعر نه خوند واخلم او دغه زما ذوق خوړم چې دغه تجربه ولولم بس نور الحمدلله تر ډېره حده مې دا هڅه کړې ده چې د نور د مشرانو شاعرانو د سایې نه د شعر د سایې نه د بچو
ځینې کره کتونکي دا وایي په لومړۍ لیکوالي کې یا په لومړۍ سر کې چې څوک شعر لیکي ممکن د بل تر تاثیر لاندې لاړ شي لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه خو وروسته چې بیا خپل شعر بیا لیکي او نور شاعري کوي او شعر لیکي ممکن د یو بل شاعر شعرونه ده ته الهام ورکي او یو بل موضوع ده ته پلاس ورکي یعنی تاسو په دغه مرحله کې یاست
زه الحمدلله اوس دغه مرحله نه بزو وایم چې زه یو سر اوته یم لکه چې کله د نورو شاعري لولم نو زه بیا هغه وخت د شعر لیکلو بالکل خطر نه کوم شي بس لکه زه پوهېږم چې دغه وخت کې په ما دغه د چا شعر چې لولم له دې شعر په ما تاري دی کنه ما په ذهن خور دی نو په دې وخت شعر ولیکم که هر رنګه شعر مې ولیکم دا مانو د دې شعر رنګ اخلي نو هغه وخت ډېره خطر نه کوم چې شعر ولیکم بیا خو موږ هم ژوند دی مصروفیتونه دي زمونږ کارونه دي هغې سره زمونږ فکر ډېر بدلېږي رابدلېږي مطلب په هغه زوړ حالت کښې نه پاتې کېږو نو پام مو بدلېږي رابدلېږي بیا چې کله پام بدل شوی وي شعر را شي نو بیا هغه وخت یې لیکو خو هڅه ډېره کوم چې ځان د هغه وخت نه وساتم هغه وخت لیکلو نه چې کله ما سره د بل شاعر کتاب په لاس کښې
کله چې په کار باندې بوخت یاست په هغه وخت کښې هم داسې وخت راغلی دی چې شعر درته راغلی دی او ارمان مو شوی دی چې کاشکې کار نه وای ما شعر لیکلی
شیبر صاحب اوس موبایلونو زمانه ده او سمارټفونونه ټولو سره جب کړي نو ډېری وخت زه ډېره شاعري شیبر صاحب د کار په وخت کښې کوم ځکه زه مسلسل سار پاسمه او تر ماښامه کار کوم نو زه اکثریت په کار کښې نو چې کله ما ته شعر را ځي بیا زما داسې کار دی چې مطلب موږ په کښې دغه شعر لیکو را لیکو یا نو دا موږ ته مزاحمت نه جوړوي نو بیا په ما باندې دا زمونږ د کار شاګردان چې کوم دي دی بیا په ما پوهېږي چې کله که په ما د شعر تاري وي او زه شعر لیکم بیا هغه وخت کښې زه خبرې چا سره نه کوم نو هغې بیا پوهېږي چې استاد شعر لیکي بیا ما سره خبرې نه کوي څوک او ډېری وخت داسې را ځي چې زه د کار په ساحه کښې لګیا یم او شعر ولیکم
شعر لیکي او کې ثبتوي په موبایل کښې
موبایل کښې ځان سره بس کتابچه هم ساتلې ده میمو کښې ځان سره لیکو ثبتوي او بیا په قلار هم داسې بس فیسبوک ته یې ملګرو سره شریکوو او ځان سره یې هم ساتي
بیا وروسته په دې شعر چې لیکلی مو دی او د کار په ساحه کښې مو لیکلی بیا وروسته نور کار هم پې کوي او که نه په همه حالت یې پرېږدئ
زه پخپله داسې په خپل شعر ډېر کار نه کوم زه چې لیکم یې بس کوشش مې دا وي چې له اول نه ورسره لږه خواري وکړم که نه له اول نه یوه ښه خبره پکښې ځای کړم یا یو ښه فکر پکښې ځای کړم بیا وروسته ورسره ډېره خواري نه کوم تېروم را تېروم یې څو ځل ځان سره مطلب ورځې پې اړه وراړو خو ډېری وخت داسې را شي چې کار پکښې ونه لرم ځکه له اول نه بس صحیح وي چې څنګه شعر راغلی وي او زه هماغسې شعر مې لیکم پرېږدم یې خپل طبیعت کښې پرېږدم ډېره ګوتې ورسره نه ماتوم
فکر نه کوي چې البته دا د ناقدانو خبره ده وایي کله چې یو څه لیکئ یو څه موده یې پرېږدئ چې هغه احساس ستاسو له ذهن نه ووت باید له هغې بیا د نقد په سترګه وګورئ ممکن ځینې الفاظ لرې کوي کته پورته یې کوي ځینې جملې یعنې ځینې مصرې که موزون کلام وي ترې لرې کوي یا ځینې جملې که آزاد شعر وي ترې لرې کوي د کره کتونکو دا خبره ممکن بهتره وي چې دا کار ورسره وکړي
شیبر صاحب زه چې بیا په کوم شعر باندې مې لکه زړه خام وي نه غواړم چې دې کښې تبدیلي را شي یعنې په بعضې مصرو کښې تبدیلي را شي یا په بعضې ځایونو کښې تبدیلي را شي دا بیا بار بار ځان سره ګورم بار بار او چې کله زه پوه شم چې یار بس په دې شعر کښې تبدیلي نه راولم او نه غواړم چې تبدیلي پکښې را شي بیا یې په هماغه حالت کښې پرېږدم ځکه زما چې کله دا د شعر امد وي هم د دې وخت کښې د شعر سره ډېره ګوتې نه ماتوم ځکه چې بس شعر په خپل طبیعت را روان وي او کوشش مې له اول نه دا وي چې یوه ښه خبره چې هڅه زما له وسه پوره وي او تر کومه حده پورې زه کولی شم چې دا خبره یوه ښه رنګ وله ورکړم په هغه حد کښې کوم بیا له هغې نه وروسته زما بس هغه د عقل ارتکان دومره وي د دې نه وروسته بیا نور کار نه کوي بیاسې نو ډېرې ګوتې پکښې بیا نه وهم او چې کوم شعر باندې مې زړه خام وي نو بس بیا دا ته ډېره مودې ځان سره اړوم راړم ځکه موږ سره موبایل کښې وي ممکن داسې وخت را شي دوې میاشت بعد م ګورم دوه میاشتې بیا بعد ګورم بیا مطلب ایډیټ هم پکښې کوو یو ځینې نیمې خبرې پکښې بدلو را بدلو
په شرقي شعرونو کښې یعنې د افغانستان په شعرونو کښې هم خیال ډېر برلاسه وي لیکن که چېرته څوک اروپایي شعرونو ته وګوري په هغوی کښې هم خیال وزرې غوړولی وي لیکن په ورته وخت کښې ژوند هم وي پکښې ستاسو کاری چاپیریال ستاسو شاعری تاثیر کړ؟
بالکل کړی دی. شیبر صاحب زما مسلک چې دی دا ډېر ښکلی مسلک دی. زه د ساختمانی کارونو کې بیا دغه چت کې ډیزاینونه کوم، کنه ګچکاري ورته وایي سیلینګ، نو دا زما ډېر ښه هنر دی او دا ما سره زما په شعر کې ډېره هم مرسته کوي. یو ښه مرسته دا چې دا زما ذهن زما فکر هر وخت فعال ساتي، ځکه زموږ داسې مقصد دی چې هغه د ذهن فعال نو فکر دی فعال نو خامخا د نه یوه غلطي راځي، او زموږ داسې کار دی چې یو غلطي د بچو کې ټول کار دی وشرمه، نو دې له خاطر زما فکر هغه هر وخت فعال ساتي. نو دغه د فعالیت له خاطر ورسره زما شعر هم جاري دی، ځکه زموږ دا اکثریت ډېر ښه ډیزاینونه ډېر ښه ګلان موږ جوړوو، نو دې سره زما فکر هم ډېر ښه وي، موږ په ډېر خوند راکوي، نو فکر نو سره هر وخت فعال وي، ډېره مرسته راسره کوي. بس
یعنی عملی کار دی هم هنری دی او شاعري هم هنر دی، نو دا دواړه سره یو ځای شوي دي. ډېره مننه احمد صاحب. اوس بل تاسو یو شعر واورو.
د هر یو ښکلي په لیدو یې رنځور نه کړې خدایا، د هر یو ښکلي په لیدو یې رنځور نه کړې خدایا، هیڅوک زما غوندې له زړه نه مجبور نه کړې خدایا، ما لکه گرد د عاجزۍ په پل پسې پورته کړه، ما لکه گرد د عاجزۍ په پل پسې پورته کړه، ما سایبان په هیڅ قامت د غرور نه کړې خدایا، ازغی دی گل شي راته گل دی ازغی نه ټوکوي، ازغی دی گل شي راته گل دی ازغی نه ټوکوي، تربور می ورور کړي مگر ورور می تربور نه کړې خدایا، د جهالت له زورور طوفان امن غواړي، د جهالت له زورور طوفان امن غواړي، پښتون کاله کې ډیوه مړه د شعور نه کړې خدایا، زما د عشق وه نازل کړه په هغه ښکلي، زما د عشق وه نازل کړه په هغه ښکلي، منسوخ حیات می د تورات او زبور نه کړې خدایا، موږ همیشه د تقدس په جذبو مست وساته، موږ همیشه د تقدس په جذبو مست وساته، زړونه محروم زموږ د مینې له نور نه کړې خدایا، په خپلو پښو د ودرېدو توان اجل ته ورکړه، په بل تکیه یې لکه خاخ د انګور نه کړې خدایا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. تیر اونۍ د خبرګولي 24مه د افغان سندرخاړي احمد ظاهر تلین وو. 15 کاله مخکې احمد ظاهر ومړ، خو هغه لا هم ګڼ افغانان خوښوي. احمد ظاهر په پښتو او دري له 300 زیاتې سندرې ویلې دي. زموږ همکاري عابد سپوږمۍ د تلین په مناسبت دا راپور چمتو کړی.
شنن گرهار دیکھا مستور ماتراڑ تازه تازه بده سلور ماتراڑ نرشنن گرهار دیکھا مستور ماتراڑ تازه تازه
څلوېښت کاله له احمد ظاهر پرته، خو مینوال یې هغه ځواني مرګ نه دی هېر کړی او په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقۍ له بندیز سره سره هم اوریدل کیږي. د کابل یو اوسیدونکی چې د خپل نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې د احمد ظاهر سندرې یې له ماشومتوبه اوریدلې دي.
ولاد احمد ظاهر سندرې لډیر پخوان، یعنی زه ډیر وړوکم چې اوریدلم، هغه داسې ما اوریدلې چې زما پلار د هغې مینوالو، نو ما ته اوس هم یاد دی هغه کیسټې دا به اورېدې تر ډېره پورې. او دغه یو څو کلونه کېږي چې لږ بندیزونه هم راغلي په سندرو باندې، نو بیا هم کله زموږ پلار چې شي نو بیا زه ورته د یوټیوب نه هغه را ډاونلوډوم او دی.
د غور ولایت د فیروزکو اوسیدونکی زبیر وایي چې د احمد ظاهر سندرې ځکه ډېر مینوال لري چې په خبره یې د سندرو موضوعات یې مختلف دي او ښه شعرونه یې ورته انتخاب کړي دي.
احمد ظاهر د افغانستان ټولو خلکو ته ګران دی او آن له افغانستان بهر هم په خلکو ګران دی. یو لامل یې دا دی چې هغه په بېلابېلو موضوعاتو سندرې ویلي، بل لامل یې د ښو شعرونو انتخاب، غږ او د هغه طلایی انجره ده.
احمد ظاهر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی وو د 1925 لمریز کال د جوزا په 24 زیږیدلی وو او د 1958 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. احمد ظاهر له 150 زیات د سندرو البومونه لري او په ټوله کې د سندرو شمیر یې 450 ته رسیږي. د احمد ظاهر د هنري ډلې یو غړی او ملګری سندرغاړی خلیل راغب وایي چې هغه دومره مینوال درلودل چې په وچه ځمکه کېناستلو او کنسرت لیدلو لپاره به یې هم ټکټونه اخیستل کېدل.
قرارداد کړی و چې د کانتینینټال هوټل په بالون کې به د یو کال لپاره کنسرت ورکوي. د هرې جمعې شپه به هلته احمد ظاهر کنسرت ورکولو. په قرارداد کې راغلی و که مې خالي چوکۍ ولیده زه کنسرت نه ورکوم او بیا بلې جمعې شپې ته کنسرت ورکوم. باور وکړئ چې دا یو کال کې خالی چوکۍ خو هېڅ امکان نه و چې موجوده وي، بلکې تر 100 کسانو پورې به ټکټونه اخیستل او په ځمکه به ناست وو. ویل به یې موږ ته فرق نه کوي، په چوکۍ نه کینو.
د احمد ظاهر سندرې یوازې اورېدونکي او لیدونکي نه، بلکې په لکونو لوستونکي هم لري. د دانش خپرندویې ټولنې مشر اسد دانش وایي چې د تنها صداست که میماند په نوم کتاب چې د پخپله په 1993 کال کې راټول کړی او ټولنې یې چاپ کړی دی شاوخوا 100,000 ټوکه خرڅ شوی دی. ښاغلی دانش زیاتوي،
لومړی ځل 1000 ټوکه چاپو، دا مو 2000 ټوکه چاپ کړ. تقریبا په 2-3 ورځو کې خرڅ شو، او یوازې دا نه چې دا خرڅ شو، بلکې د مزار نه یو کتابفروش راغی، هغه موږ ته وویل چې 10,000-20,000 دانو پیسې زمخ کې درکوم او دا بل چا ته مه ورکوئ، دا ما ته راکوي.
احمد ظاهر چې د افغانستان په 2 رسمي ژبو دری او پښتو سندرې ویلي او ویل کېږي چې په اردو او انګلیسي ژبه یې هم کله کله ویلي دي، یوازې په افغانستان کې نه بلکې له افغانستانه بهر هم ګڼ مینوال لري. یوې تاجکۍ سندرغاړې پروین احمد یار تیر کال د احمد ظاهر په تلین کې آزادي راډیو ته ویلي و چې هر کال یې په هیواد کې د غبرګولي په 24 د احمد ظاهر د یاد مراسم ترسره کیږي. نوموړی دا هم ویلي و چې د احمد ظاهر د غږ او هنري سبک ځانګړنه د ده سندرې د نسلونو لپاره نه هېرېدونکي کړي دي. هغه خبره چې د ده نور ډیری مینوال او د غږ خوښوونکي هم تاییدوي.
لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب
شراب جسم لبون سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رق شراب جسم لبون سنم
ده احمد ظاهر دتلین راپور ماوریده د جنو په باور احمد ظاهر په بهرنیو سندرغاړو کې د امریکا د متحده ایالاتونو له نامتو هنرمند الویس آرون پرسلی څخه اغیزمن و. د هغه په څیر به یې ویشتان جوړول او د هغه د څو سندرو کمپوز هم راخیستی او حتی د الویس یوه انګلیسي سندره هم کټ مټ ویلې ده. عجیبه خبره دا ده چې ټکنالوژي ناشنا پیری کوي. سږکال ټاکل شوې ده چې د ای آی ټکنالوژي په مرسته الویس پرسلی کنسرت ورکړي.
End is near, so I face the final curtain.
امریکایي سندرغاړی الویس آرون پرسلی په دې سندره کې وایي انجام را نږدې شوی زه له وروستۍ پردې سره مخامخ یم. کله ناکله څوک د حیرانتیا لپاره وایي مړی ژوندی شوی دی. دا حیرانتیا اوس په یو ډول واقعیت بدله شوې ده. د راک اند رول د موسیقي پاچا الویس آرون پرسلی 24 کاله مخکې مړ شو او 6 کال دی په لندن کې کنسرت ورکوي. څرنګه د شلمې پیړۍ دغه بې ساری هنرمند به 6 کال د بریتانیا په پلازمینه کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کنسرت ورکړي. خلک به دی ویني، دی به سندرې ورته وایي، ناڅي به خبرې به کوي، خاندي به او ممکن نوې سندرې هم خلکو ته وړاندې کړي. د دې کنسرت تابعیا د بریتانیا لیرت ریالیټي کمپنۍ کړې ده. د دې کمپنۍ اجرایوي رئیس اندرو مک ګینس اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
د راک اند رول موسیقي پاچا بیرته راګرځېدلی دی. د 2014 کال په نومبر کې موږ د الویس پرسلی یو ژوره تجربه په لندن کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته شریکوو. دا به یو نه هیریدونکې تجربه وي. دا به د الویس د ژوند د خوشحالۍ جشن وي.
لیرت ریالیټي کمپنۍ به د الویس د زرګونو عکسونو، ویډیوګانو او د هغه په کور کې له شخصي ویډیوګانو او عکسونو د ای آی ټکنالوژي په مرسته دا کنسرت ترسره کړي. ښاغلی مګینس وایي
Elvis په خپل کله هم په برتانیا کې کنسرت نو ورکړی، نو په لندن کې د دې پروګرام ننداره ځانګړی اهمیت لري چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ الویس د لومړي ځل لپاره صحنې ته حاضر کړو.
مګینس زیاته کړه چې خلک به د دې کنسرت په مټ د دې هنرمند له اصلي ژوند خبر شي چې له نیویارک لاس انجلس ته څرنګه ځي او له ممفیس څخه لاس ویګاس ته څرنګه ځي. تر اوسه رسمن دا نه ده تایید شوې چې د الویس سندرې به د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په مرکزي لندن کې وي که د لندن په بله برخه کې. خو دا خبره کره شوې ده چې د مرکزي لندن په یوه بار او یو رستوران کې به خلک الویس ګوري، د هغه سندرې به اوري. ټاکل شوې ده چې د لندن تر کنسرت وروسته به د الویس ورته کنسرتونه د امریکا د متحده ایالاتونو په لاس ویګاس، د جاپان په پلازمینه توکیو او د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره شي. الویس پرسلی په 1950 کال کې وزیږید. دی د شلمې پیړۍ یو له خورا مهمو هنري څیرو څخه و چې په 24 کلنۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ممفیس په ګراسلند کې په خپل کور کې ومړ. د دې د سندرو ځینې فتی شاوخوا 500 میلیونه پلورل شوی دی چې تر دې دمه په نړۍ کې د هیڅ سندرغاړي دومره کسټونه نه دي خرڅ شوي. د دې شهرت د تیرې پیړۍ په 1950 کې اوج ته ورسید. دی لا هم په امریکا کې نازول کیږي. وکاله مخکې په 2013 کې د دې اروا ته د امریکا جمهوری ریاست د آزادۍ مډال ډالۍ کړ. دوه کاله مخکې د الویس د موسیقي لپاره یو هنري فلم جوړ شو او دې ته ورته هڅې د خلکو له لوري د ده تر مرګ وروسته نه دي درېدلې.
Only fools run.
پولیس په دې سندره کې وایي یوازې مینې دل ګټه نه کوي. د راپورونو له مخې د الویس سا په ځواني کې یوازې توپ واخیسته.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره.